سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپینې خبرې یا راکو راست خبرونه ډیرو قدر منوریدون کو درنو لیدونکو ستړي مشي روغتیا او سوکالیم زمون همیشه نه هیله ده په همدې هیله په مهم موضوع په روانه خبرونه کې د ملمنو نظر اخلو تاسو نه هیله لرو چې د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ ټاکل شوی چې ملګری ملتونه به د روانه فبروري د میاشتې په 13مه او 19مه د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په اړه مشورتي غونډه جوړه کی خو قدر منوریدونکو تر ټولو لوی پښتنه چې په دې خبرونه کې به جواب شي د نورو پښتنو تر څنګ البته ټول خبرونه مهمه دي هغه دا چې تاسو فکر کوئ آیا په دوحه کې به جوړیدونکې غونډه د طالبانو سره د نړۍ د تعامل لپاره لار پرانیزي او کنه دا او نورې ورته پښتنې په خبرونه کې ملمانه ځوابي قربانم زنه او شبا شاز ما قدر من همکار عبدالواجد عدلی
بله شنوندگان عزیز قرار است که ما روی ماه اجلاس ماه آینده که از طرف ملل متحد در دوحه قطر دایر میشه روی از او صحبت کنیم که تا کدام اندازه مؤثر خواهد بود تا جامعه بین المللی در قسمت تعامل با طالبان ترغیب و تشویق کنه البته این برنامه در شما میتونین هم در این مورد اگر خواسته باشین میتونین زنگ بزنین و سوالتان مطرح کنین
بله درنو آوریدون که موضوع تستا در فیسبوک با پانه لیکل شده در کولشی چه خپل نظر ولی که او خپل البته که پختنه لره هم کولی شی چه مطرعه که
از طریق فیسبوک میتن
بله قدر من ملمانه چه پخبروانه که بگردونو که او پختنه بزواب که سیاسی شنون که جیلانی زواک سب او محب تایب سب دی نو هیله ده چه تاس هم قدر من آوردین که ده خبروانه تر پای منگ سره وسی مخیطر دی چه ملمانو تا خراغلاس و ده سیمه او نره خبرونه با پگرده باورو
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم د ملګرو ملتونو د نشئی توکو جرمونو سره د مبارزې دفتر ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښ د بندیز اغیزو چې د اقلیم بدلون او وچکالۍ اساسي ټکی دی په دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخه کړی دی د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د نشئی توکو جرمونو سره د مبارزې دفتر مشي انیو بیاسود د چهارشنبه په ورځ ناوخته ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا په 2022 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښ د بندیز وروسته په افغانستان کې بزګرانو خپل زخت زیات عاید د لاسه ورکړی دی د ملګرو ملتونو د دغه ادارې د یو راپور د مخې په تیر 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې پر 10,800 هکتاره زمکه چې ووی زره جریبه زمکه کیږي کوکنار کرل شوی طالبانو یو ځلی بیا د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو سره مخالفت خودلې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د میشتو یو شمیر بهرنیو هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د ټاکلو د وړاندیز سره مخالفت خودلې د وزارت یو ویان د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویل دي چې سرپرست وزیر متقی د سیمې هیوادونو غوښتنه کړې ده چې باید افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمایي سلام مشورې ترسره کړي په دې کتنه کې د روسیې چین ایران پاکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان هند ترکیه او انډونیزیا سفیرانو او د ډیپلوماټیکو ماموریتونو مشانو ګډون کړي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر په 19مه افغانستان او د طالبانو رهبری سره د تعامل د بڼې لپاره او همدارنګ د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړي وو ملګری ملتونه وی بل میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه مشورتي غونډه جوړی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان وی ټاکل شوی د دغه ټولنې په قربتوب د روانې فبروري د میاشتې په 13 او 19 باندې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړه کی. په دې اړه نور جزئیات د نوشابه آشنا اوري.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دجارک د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 23 په نیویارک کې یو خبری کانفرنس د وینا پر مهال خبري اعلان ته ویل چې په دوحه کې په دې جوړیدونکو غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي او د سیمه ییزو سازمانونو استازي برخه واخلي. ښاغلی دجارک وویل د دې غونډې هدف په دې اړه بحث کول دي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزونکې سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون په لا همغږۍ او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتولی شو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د وایان د وینا له مخې د دغې غونډې د جوړېدو په اړه کار روان دی. په قطر کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تر اوسه نه ده معلومه د طالبانو او د ښځو استازو ته به هم د ګډون بلنه ورکړل شي او که نه. ناشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ خبرداري ورکوي چې د اوکرين، اسرائیل او تایوان سره د صنعتي 1.6 میلیارډ ډالر بهرنۍ مرستې پلان بشن کی او د مهاجرت اړوند قوانین به نورم سخت کی. په دې دواړو مسلو باندې سپینې ماڼۍ او په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو سناتورانو په میاشتو کار کړی دی. ټرمپ چې د تیرې سه‌شنبې په ورځ په دوه مهمو ایالتونو کې د ګوندي ټاکنو په سیالۍ کې د راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو لپاره نوماندي ګټلې، ډېر ګمان کیږي چې د خپل ګوند عمومي نومان هم شي. جمهوریت غوښتونکي په دې ټینګار کوي چې د بهرنیو مرستو په پلان کې د سرحدونو د امنیت لپاره تمویل هم شامل او د مهاجرت اړوند مقررات نورم سخت شي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د پنشن به پورز په تایپی کې د تایوان د نوی منتخب جمهوریت لی چنګتی سره ولیدل. د دې خبر نور تفصیل به د محمد سالم مندوخیل په غک کې واوري.
د امریکا د کانګرس پلاوی د چهارشنبه په ورځ تایوان ته په داسې وخت کې ورسېد چې هلته د تایوان دیموکراتیک مترقی ګوند د دریم ځل لپاره پرلپسې د جمهوری ریاست ټاکنې ګټلې دي. د امریکا د کانګرس په پلاوی کې د دواړو ګوندونو استازي شامل دي او په تایوان کې به د حکومتي چارواکو او سوداګرو سره لیدنې وکړي. چین د تایوان او امریکا ترمنځ د هر ډول رسمي لیدنو سره مخالفت لري او وايي د بهرنیو حکومتونو رسمي لیدنې د تایوان د خپلواکۍ په رسمیت پیژندنې معنی لري. واشنگتن په 1990 کې د تایوان سره خپلې رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې د دې لپاره ختمې کړې وې چې د چین سره رسمیت ولري.
د امریکا د بهري ځواکونو یو جنگي بیړۍ د چهارشنبه پورس چې د جنوري 23 و د تایوان له تنګي څخه تیر شو چې چین پر سخت انتقاد وکړ. د جنوري په 23 نیټه په تایوان کې د جمهوریت ریاست او پارلماني انتخاباتو وروسته د اول ځل چې د امریکا یو جنگي بیړۍ د تایوان له تنګي تیر شو. او په هند کې دا ونې د بابوري مسجد په ځای د جوړ شوی مندر د پرانستلو په نتیجه کې د فرقایي تاوتریخوالي د پیښو وروسته چارواکو د ممبئی په ښار کې د لسګونو مسلمانانو د پلورنځیو مخې ویجاړی کړی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی د یکشنبه په ورځ د اتر پردیش ایالت په ایودیا کې په 1992 میلادي کال کې د نړول شوی 14 پیړۍ د جماعت په ځای جوړ شوی رام مندر پرانست. د کار په ممبئی ښار کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ فرقایي تاوتریخوالی پارول دی. د تاوتریخوالی په دې پیښو کې د هندوانو هغه لاریون هم شامل دی چې د مسلمانانو په سیمه کې مذهبي شعارونه ورکول. دا د دې سات خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه او خبرونه ته غواکوي. هله ته خبرونه تر پای مونږ سره وسی ډېر سره وای چې درنه ملمانه په لاین کې دي. عادل صاحب قصاص اجازه ځان به مطمئنه کو چې درنه ملمانه زمونږ غاګ اوري.
بله جناب محب الله طيب صاحب د برنامه تشریف درین.
سلام عرض ادب سر موضوع دارم.
تشکر از اشتراکتان. همچنان از جناب جلانی زواک صاحب شما به برنامه تشریف دارین. در برنامه
اومدن از سلامات سیبر نورستان
تشکر از اشتراکتان برنامه.
بله د دوړو درنو ملمنونه په مننه پښتنه بده زواک سپ نه پایل کو. زواک سپ تاسو په جریان کې سئ چې ټاکل شوی چې ملګری ملتونه به د روان فبروري د میاشتې په 13مه او 19مه د قطر په پایتخت دوها کې د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ کې وغونډه به جوړه کی چې په هغه کې به د مختلفو او ډیرو هیوادونو استازي هم ګډون کوي. اول په دغه وخت کې چې د افغانستان وضعیت نه تاسو پوهیږي چې په څه وضعیت کې د افغانستان او افغانان په څه وضعیت کې دي، او د نړۍ اړیکې د طالبانو سره او د طالبانو تعامل د نړۍ سره په کوم وضعیت او څه شرایطو کې دي، د دې غونډې د اهمیت په اړه تاسو څه نظر لري؟ څومره ګټوره ده، څومره اهمیت لري د افغانستان لپاره؟
ډیره زیاته مننه. ډیره اړینه ده دغه غونډه زما په نظر. ډیر زیات اهمیت په دې خاطر نه چې فوراً ګڼې دا توقع وکړو چې نتایج به راوځي او یو ستر تغییر به راشي، نه، دا داسې توقع نشته ده چې دا غونډه فوراً نتایج ورکړي او موږ افغانستان کې د یو تغییر شاهد ووسو. لیکن د طالبانو دریسته که تاسو وګورئ، د وی چې خصوصا د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تعین وروسته او بیا د ټول حکومت او د خبرو اترو بس کیږي، د وی چې ضرورت نشته په افغانستان کې جګړه نشته، نو نه خبرو اترو ته ضرورت نشته، نو نه ځانګړي نماینده ته ضرورت نشته. نو دې په دغه سي یو حالت کې چې فکر کوي اټ کوم ننګونه ورته وجود نه لري، د بهر رقم چې حکومت کې دغه استبدادي حکومت ننګونه د پاره څوک نشته. نو دا ډیره اړینه ده او لازم ده چې دغه یو غونډه رامنځته شي تر څو د افغانستان د خلکو او د نړیوالو د زر څرګند شي چې هغه څه په افغانستان کې دیږي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي، اغه څومره د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او څومره نړیوال ته د منلو وړ دي. نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ هم دا غونډه ډیره زیاته مهمه ده چې طالبانو ته یو څرګند پیغام ورکړي.
بله، ډیره مننه تاسو
وکړئ. بله، نه کیږي دا چې کوي دا د منلو وړ نه دي او باید تغییر راوړي، اصلاح راوړي.
بله، ډیره مننه چې تاسو په پیغام تبصره وکړه چې دا غونډه د طالبانو سره څه پیغام لري، اهمیت څه ده، او د دې دوه خبرو بر علاوه تاسو وایئ چې د افغانستان روان وضعیت د دې ته اړتیا لري چې باید د کانفرنس جوړ شي. مننه زوکس.
خب جناب طيب صاحب، لطفا بفرمایئ که هدف اساسی تدویر اجلاس دوم تعقیبی مشورتی که قرار است در دوحه تدویر بیفته چی است، و همچنان بفرمایئ که از زمان تدویر نخستین اجلاس تا حال چه انکشافات در این راستا و در این اقدامات صورت گرفته؟
سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت میمون گرامیتان و شنوندگان محترمتان. طوری که آگاهی دارین، شورای امنیت سازمان ملل متحد در مارچ 2023 وقتی که تصمیم گرفت که ماموریت یوناما را به یک سال دیگه تمدید بکنه، در پهلوش یک قطعنامه دیگر را به تصویب رساند و در او از سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد خواست تا موضوع افغانستان یک ارزیابی بکنه که به اساس او قطعنامه سرمنشی عمومی یک هماهنگ کننده تعیین کرد که آقای سینوپیالو بود و بالاخره این ارزیابی تکمیل شد و گزارشش رفت به شورای امنیت. قسمی که شما در ابتدای برنامه گفتن که در تاریخ 29 دسامبر 2023 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس پیشنهادات گزارش ارزیابی سربنچی سازمان ملل متحد یک قطعنامه جدید تصویب کرد که در این قطعنامه ضمن استقبال از نتایج و سفارشات ارزیابی تصمیم گرفته شد تا بعضی از سفارشات ارزیابی سربنچی سازمان ملل متحد رویش فیصله صورت بگیره، که در دو موضوع بود. یک موضوعی بود که یک گروه تماس منطقوی و یک گروه تماس جور شوه روی موضوع افغانستان از کشورهای مختلف، و موضوع دوم تعیین یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر سر مسئله افغانستان و مخصوصا گفتگوهای بین الافغانی میان جناح‌های مختلف سیاسی که حضور دارند. در همین قطعنامه 27-21-29 دسامبر 2023 آمده است که این تعیین نماینده را سرمنشی سازمان ملل متحد در مشوره با اعضای شورای امنیت، بازیگرای سیاسی افغانستان به شمول زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان این نماینده را تعیین میکنه. من فکر میکنم که نشست دوم دوحه بیشتر یک مسئله مشوره گیری روی مسئله تعیین این نماینده است که چطور یک نماینده باشه و این چطور بتونه مؤثر باشه در گرده هماوری نظریات مختلف پیرامون یک افغانستان باثبات، یک افغانستانی که در او حاکمیت قانون باشه، وضعیتی که فعلا وجود داره، از این وضعیت چطور بتانیم افغانستان را برهانیم و کم کم مدغمش کنیم مثل سایر اعضای جامعه جهانی باری که هم به منشور سازمان ملل متحد احترام گذاشته شود و هم به دیگه تعهدات بین المللی دولت افغانستان به عنوان یک عضو جامعه جهانی به این تعهدات پایبندی صورت بگیرد.
بله ډیره مننه تایب صاحب. ځواک صاحب سره لدې چې د غونډې هدف معلوم دی، همدارنګه تیره غونډه هم په همدې خاطر و د اول مشورتي غونډه چې طالبان سره د تعامل یو لار پیدا شي، اوس هم لوی هدف همدا دی. تیره غونډه ته په کتو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ غونډه چې د فبروري په 13 او 19 جوړیږي، دا به طالبانو سره د نړۍ د تعامل لپاره کومه لاره پرانیزي کنه؟ ځکه چې دواړه طرف لا نړۍ لا یو څه تعامل ته رسیدلې ده چې مرستې دي، بشري مرستې، تاګ راتک خبرې ودا دي، اما څه چې نړۍ غواړي طالبانو په هیڅ واک نه دی ګرولی. فکر کوئ کومه لاره به پرانیزي؟
زه فکر کوم چې دغه غونډه په همدې خاطر جوړیږي چې یو لار پرانستل شي. که دغه امید موجود نه وي نو بیا خو د دې کېناستلو هېڅ فایده نشته. بېفایدې یو کار دی چې موږ سره کینو خبرې کوو او د دې لپاره چې فایده بند شي نو دا یوازې باید یو غوښتنه او یو تقاضا نه وي چې د طالبانو د حکومت نه کېږي او که هغې منفي ځواب ورکړي نو بیا خبره هر وخلاص. دواړه صورتونه باید طالبانو ته واضح شي، واضح پیغامونه طالبانو ته ورکړل شي چې نړیواله ټولنه طالبانو سره تعامل غواړي، غواړي چې یو ځای کار وکړي. لکه د هغې دپاره ضروري دا ده چې طالبان په کوم کوم مواردو کې تغییر وکړي. دغه اوس استبدادي وضعیت ته د پایټکې کېږي، د افغانستان کې د بشري حقونو رعایت وکړي، هلته د ټول شموله حکومت دپاره زمینه مساعده کړي، ښځو ته د ښځو حقوق دي او د افرادو اساسي حقوق دي هغه ته احترام وکړي. نو نړیوالې ټولنې سره او نړۍ سره یو ځای اوسېدل لپاره خو یو سلسله شرایط دي. په دې نړۍ کې که ته اوسېږي نو هغه شرایط به ته مراعاته. که دا نه مراعاته څه کېږي؟ دغه پیغام مهم دی. که طالبان دا نه مراعاتوي نو نړۍ به ورسره څه کوي؟ بیا به هم ورته $40 میلیونه لېږي، بیا به هم ورسره همدغه ترتیب باندې وضعیت رواني. نو بیا خو طالبان کاره خبره ده چې هېڅ ننګونه کې ورته نه وي، بیا خپل همدغه استبدادي حاکمیت ته ادامه ورکوي. ځکه په دې کښې خو هر هغه څه چې طالبان غواړي هغه تطبیقي هغه وایي، بې له دې چې د افغانستان د خلکو خوښه څنګه ده یا نړیواله ټولنه څه وایي. نو دغه وضعیت باید تغییر کړي. په دغه غونډه کې یو بل واضح پیغام هم باید طالبانو ته ورکړل شي چې که د طالبانو حکومت د افغانستان د خلکو اساسي حقوقو ته احترام نه کوي، یو ټول شموله حکومت پاته کام نه کوي، د ښځو حقوق نه مراعاتوي، نو بیا به د نړیوالې ټولنې تعامل بل څه وکړي. دغه باید طالبان ته دې پوه شي چې بیا هغه قیمت ورکولی شي که نشي ورکولی. نو که داسې نه وي، یوازې یو غوښتنه وي چې نړیواله ټولنه غوښتنه کوي طالبان نه چې دا تغییر راولي، نو د هغې ځواب مخکې نه طالبانو ورکړی، ویلي دي چې جنګ نشته. دی د طالبانو منطق خو ډېر یعنې ډېر عجیب منطق دی که نه؟ تاسو فلحال باید جنگ شروع شي ترڅو تاسو تغییر ته مجبور شئ. یعنی تاسو په زوره خلک مجبوروئ د مخالف سیاسي ګوندونه دي، احزاب دي او د افغانستان خلک دي، دا تاسو په زوره مجبوروئ. نو چې ټوپک را واخلي تاسو پسې، بیا به تاسو راځئ تغییر خواته، د اصلاح خواته، او بیا به ضرورت نشته هیڅ خبرې ته او هیڅ تغییر ته.
خب تشکر جناب طایب صاحب. فکر میکنم که طالبا از قبل تعیین نماینده خاص که از سوی سرمنشی ملل متحد البته تجویز شده بود، این ایده را رد کردن و تا یک بار دیگه هم این موضوع را گفتن که ضرورت احساس نمیشه که تا چنین یک نماینده خاص برای موضوع افغانستان تعیین شود. به نظر شما آیا تماس های جدی بین ملل متحد و یا کسانی که در اجلاس قبلی موجود بودن یا هر کسی دیگری بوده باشه از طالبان صورت گرفته در این موضوع؟ تماس دائمی با ایشان برقرار است راجع به این موضوع و موضوعات شامل دیگه که در این اجلاس روی زو بحث خواهد شد؟ این دلیلی که اونا رد میکنن تعیین نماینده خاص چی میباشه؟
عادل صاحب، اگر قضیه افغانستان بعد از آگوست 2021 در سطح بین المللی و منطقوی و داخلی ببینیم، چند گروهی از اکتورا هستند در سطح جهانی. یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت و بعد در سطح منطقه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه و چین که بسیار تاثیرگذار هستند، اونجا حتی هند، پاکستان، ایران، و بعد در سطح داخل مردم افغانستان و گروهی که حالا به هر شکل حاکمیت در دستشان است. در سطح بین المللی، در سطح منطقی و در سطح مردم افغانستان همه دی به این فکر هستند که افغانستان مشکل دارد.
بله.
و طالب ها یگانه جناحی هستند که فکر میکنند که گل و گلزار است همه چیز. بله. دلیلی که طالب ها میگن که برای یک نماینده دیگه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ضرورت نیست، همین دید طالبانی است. در حالی که مردم افغانستان در طی 2 سال هر روز وضعیتشان هم از نگاه معیشتی و طبعا از نگاه آزادی های مدنی و سیاسی وضعیت بر همگان معلوم است، مخصوصا حذف نصف از جامعه به بهانه شریعت یا احکام دین چیزی است که در هیچ گوشه و کنار دنیا ای قابل قبول نیست و ما مردم افغانستان یگانه جامعه اسلامی نیست. امروز ملل مسلمان در هر گوشه دنیا حضور داره و همه رقمی که دینشان پایبندی برشان دارن، به این ترتیب در موارد که دنیای امروزی بر ضرورت داره بر از او آزادی ها هم چه قائل هستن، اهمیت قائل هستن و احترام قائل هستن. اما طالب ها فکر می کنم که اینا از کدام منظومی دیگر آمده بیستن و به این فکر هستن که هر آن چی که چند ملای که فکر می کنن که مثلا زن اینی طور باشه و ریش مرد اینی طور باشه و لباس پوشی به این شکل باشه، در قرن 21 یک جامعه پویا را میخواهند به قهقرا ببرند. من فکر میکنم که مخالفت ازیام از همین منشأ میگیره در مورد تعیین نماینده سرمنشی سازمان ملل بر افغانستان. مسئله دیگه که بسیار اهمیت داره و این نشست روبروی دوحه، من انتظار دارم و امیدواری دارم که بتونه همین امر مهمه رویش به توافق برسد، اویست که کشورها در داد و گرفت دو جانبه با طالبان متاسفانه دیگر رقم عمل میکنن تا این که در سطح بین المللی. یکی از موضوعات که سرمنشی سازمان ملل متحد پشتش میگرده امی توافق نظر کشورها در چگونگی برخورد با طالبان است. قسمی که میمان شما فرمود، اگر جامعه جهانی اما کار دی برای گفتگو و برای دیگه قانع بسازه طالبه که کاری که میکنه اشتباه است. افغانستان امروز ضرورت از این داره که عضو جامعه جهانی باشه. تو نمیتونی یک کشور 40 میلیونی را تجویق بکنی با تمام این ضرورت که دنیای امروز برای تجارت، برای داد و ستد، برای هر آنچه که در زندگی نیاز است برای یک جامعه، این را نمیتونی تجویق بکنی. من فکر میکنم که هنوز هم همین ابزار جامعه جهانی در دست داره.
بله.
اگر جامعه جهانی بخواید مثلا کمک های بشری را مشروع برای بریزی بسازه که طالبا باید نظم جهانی را مراد بکنن، منشور سازمان ملل متحد و تعهدات بین المللی دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد، این ابزار در دست جامعه جهانی است در صورتی که یک جا حرکت بکنن.
بله.
و موضع واحد داشته باشن.
بله. دیره مننه طیب صاحب.
شکر.
زواک صاحب، غونډه په دې هدف جوړیږي چې کوم خپلواک ارزون کې یا راپور ورکون کې چې تعینیږي د هغه سپارښتنو ته ځانګړې پاملرنه وشي، او د لا همغږۍ د پاره باید د خر رول سره نړیواله بوختیا زیات شي. نه خېلتیا د افغانستان کې هغه بشری مرستې او که هر هدف نړی لري، تر اوسه چې هر استازي یا هر راپور ورکون کې ادارې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي؟ اکثرا طالبانو رد کړي دي، وایي چې دا یو طرفه قضاوت دی. مثلا د خزو په مورد کې د دوی جواب بل رقم راپور رد شوی دی، د بشري حقوقو د نقص په مورد کې دا ټول هر څه ګل ګلزار دي، دوی ټول راپورونه رد کړي دي. اوس کا نړی د دې لپاره راټولېږي چې د افغانستان لپاره یو ساز ټاکل کیږي، د هغه سپارښتنو ته ارزښت ورکول کیږي، او نړی به خپل هدف تعقیبوي په افغانستان کې هر څه چې فکر کوي چې دغه هدف ته نړیوال رسیدل شي، یا ملګری ملتونه چې وس د غونډه د دوی په مشرۍ جوړیږي، دوی خپل هدف تعقیبول شي. ځکه عام د اساسي ټاکل رات کړی دي، عوام تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خبره شي ودي دوی را دی.
بله، طالبانو ماهیت باید وپیژندل شي. طالبان خصوصا وڅوک چې په رهبرۍ کې دي، دا څه رقم خلک دي؟ آیا کومه خبره چې نړیواله ټولنه ورته کوي په هغه باندې دی پوهیږي اخیستلی شي چې څه وایي نړیواله ټولنه، او د دې معنا څه ده، موږ ته اهمیت څه دی، او بل دی چې څه کوي په هغې باندې د دوی باور څنګه دی؟ متاسفانه دی دغه څه چې کوي سره دی چې ټول د دین د احکامو سره په مغایرت کې دي، لیکن دی د دین په نوم کوي. دی که د ښځو د تعلیم مخه نیسي، که د کار مخه نیسي، دی که د سیاسي مشارکت مخه نیسي، د یو ټول شمول حکومت جوړېدو مخه نیسي، دا هر څه چې کوي دی فکر کوي چې د دین حکم عمده دی. دا چې ولې داسې کېږي دا بل بحث دی، خو دا هر څه دی د دین په خاطر باندې، د دین په نوم باندې کوي، او دا هر څه د امیر المؤمنین د حکم په اساس باندې کوي چې د هغه د تابعیت یو شرعي مکلفیت ګڼي دی، یو سیاسي تصمیم نه ګڼي چې ډېر په باندې بحث وشي او خبرې پرې وشي په هغه کې د تغییر راوستل شي. څه چې هبت الله ویلې هغه د یو دیني مکلفیت په توګه دی، واجب دی چې دغه اطاعت وکړي او قبول کړي. نو په دغه خاطر باندې دلته یو مطلق دینی استبدادي وضعیت رامنځته شوی دی چې منطق او دلیل دغه په مقابل کې تر ورسره نه شي ویلی. نو فلحاظ دوی باید مجبور کړي دی داسې څه تاس دوی چې دی تغییر ته مجبور شي. دا ته په خبرو باندې نشي کولای، دا په قناعت ورکولو باندې نشي کولای، په استدلال باندې نشي کولای ورسره، ځکه چې هغه سیاسي تصمیم دا نه کوي.
نو څه شي کوم فشار کولای شي چې طالبان مجبور کړي تغییر ته؟ څه ډول فشار
حکم غړي؟ نو په دې خاطر باندې ته باید دا یو څه ولرم، او دا مشکله ځکه ده چې متاسفانه
زواکسه
موقف بیل دی، د سیمه د هیوادونو موقف بیل دی، په دې باره کې د هر څه هغه اندیشنی چی دی آقا دی 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 رو طول برکت قربانی اوشان نده
زواق سبز ما آقا گوری چی نده ډیر وبخې تاسو څو دلایل وړاندې کړل چې طالب په دغه دلایلو په دغه مواردو نشي تغییر کولای ډیر خبرې ډیر موارد مرته یاد کړل نو څه شی او کوم فشار کولای شي چې طالب تغییر کړي
سیاسي فشارونه کېدلی شي اقتصادي فشارونه کېدلی شي طالب په دې پوښتنه چې زه ژوند نشم کولای په دې پوښتنه چې دغه حالت ماته قابل دی یدامې نه ده مثلا د دې په سفرونو باندې بندیزونه لګل کېدای شي د یو څه زیات د یو راځي دې باندې باید فشار راوستل شي ترڅو چې فشار نه وستل شي دا فکر نو کوم چې دې یوازې په رسمي غوښتنو باندې دې مجبور کړل شي او دې تغییر راولي نو په دې باید فکر وشي اول باید نړیواله ټولنه همغږي شي په دې باره کې ما مخکې ویل چې د چین او روسیا او د پاکستان او د امریکا آیا د دې موقفونو کې او د رسول کې غنی یو وحدت شته دی ټول یو د رسول یو موقف لري یو خبره کوي او که سبا ته د تسلیم په اړه یو د چې تر رسیدلی شي دی کنه
بله
نو تاسو چې د دې رسول طالبان ځان نه هټه احساسي
بله
اوس د سیمې هیوادونو سره د دې لنجه چې دا علاقه د بشري حقوقو پاکستان او چین او روسیا او دیتا احمد لري نه بل چاته او دې مثلا ته بهرني ترګرټل چې په افغانستان کې دیو دوی ونه احساس په خطر کې کټي ټي پی دا او یا د منځنۍ اسیا کوم ترګرټل دي نو دا غي هم د خنځ یاته پوم دی دا او دا غي خبره پوم دی محور به د طالبانو سره ا دامل لري
مننه زو اکثر ته تاسو صدر ګرځو
لیکن نړیواله ټولنه ملګری ملتونه کله ابتکار په لاس کې اخلي نو هغه باید دغه سیاسي مصلحتونه چې مثلا امریکای لري چې لري روسي لري د تنه ځان خلاص کی او د افغانستان د ازادۍ د افغانستان خلکو ته د هغه د حقوق د عادي پاساس باندې یو تکلیف جوړ کی په هغه باندې کار وشي کله وینو فکر کوم زه فکر کوم چې په دغه وضعیت کې
من نه بیر تر از تاسو نور پختنه ته
خب جناب تایب صاحب شما چی فکر میکنین که آیا ملل متحد حاضر خواهد بود که نماینده طالبان را در این اجلاس دعوت کنه برای اینکه اگر طالبان من هستی یک واقعیت فعلا کنترل افغانستان را در دست دارن حاکمیتش را در دست دارن و به هر نحوی که خواسته باشن به مشکل حکومت خود را به پیش میبرن آیا از طالبان در این دعوت میشه یا خیر و ای که برای شناخت طالبان در آینده آیا و یا تعامل با طالبان ملل متحد نقشش چه است یا به شکل منفی یا مثبت
خب شما می فهمین که هنوز نمایندی سرمنشی سازمان ملل متحد و دفتر یوناما در کابل حضور داره در قطعنامه‌ای که بعد از آگوست 2021 به سال 2022 این ماموریت ملل متحد در افغانستان ماموریت حمایت از مردم نام گرفته شد برخلاف زمانی که حکومت و دولت وجود داشت این به عنوان یک کمک تکنیکی یا ماموریت تکنیکی برای دولت داری و حکومت داری بود این بار به عنوان کمک برای مردم افغانستان حضور داره و طبیعی است که تماسایی هم بین گروه طالبان و نمایندی سرمنشی سازمان ملل متحد موجود است موضوعی که طالبا متاسفانه که آنمو مثل که تایی 20 سال بعد از کنفرانس بن انجام دادن فرصت های را از مردم افغانستان گرفته را ایستن و او به خاطر خودخواهی هایی که اینا دارن فکر می کنن اما هنوز تعم ای که به حساب پیروز هستن اینا را گمراه کرده رئیس و این متاسفانه که برای مردم افغانستان قیمت تمام میشه در نشست رسمی دوحه من انتظار دیده ندارم که نماینده طالبان اونجا حضور پیدا بکنه اما مطمئن هستم که در قسمت رئیس‌جمهوری ها برای تعیین نماینده جدید سرمنشی سازمان ملل متحد دقیقاً با اینا گفتگو خواهد شد اینا یک دفتر در قطر دارن یک دو نفر از ملاهای بسیار خاصشان اونجا حضور داره و در قطر اینا بوینارایزنی خواهد شد. اما اینکه در مجلس رسمی سرمنشی سازمان ملل متحد حضور پیدا بکنن، جامعه جهانی هنوز یا همی نظام بین المللی حاضر نیست که همچه یک پلتفرم به اختیار یک گروه قرار بده که هر روز از بگذشت هر روز خشنتر، مستبدتر، ظالمتر در مقابل مردم خودش عمل میکنه. و این فکر نمی کنم که حضور رسمیشان مورد بحث باشه.
بله، دیر مننه جلانی صاحب. تاسو خبر هسته چې روسیه د ورته غونډه خبر ورکړی دی چې په اگر چې تاریخ نه دی تین، اما ویل دي چې په مسکو کې به هم د افغانستان د امنیت په اړه غونډه جوړ شي چې د ټول شموله حکومت او د نړۍ سره د تعامل او دغه موضوعات به باندې به بحث کیږي په خبرونه کې. هم زمانه اول خود دغه غونډه جوړېدل، هم زمانه د موازی حرکتونه دغه څومره د افغانستان موضوع لنجمنه کول شي. بل دا چې نړی ډیر هوادونه وست د هی په غونډه کې مراټولېږي، د نه ښکاری چې د افغانستان مسله وس نړیواله شوې ده، د نړی توجه ځان ته جلب کړي. البته دا اول نه و، اما کله کله د نورو نړیوالو موضوعاتو تر تاثیر لاندې و. اما اوس چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه داسې نړیواله غونډې جوړېږي، څه فکر کوئ چې که داخل کې وضعیت داسې لکه دا وس د نړۍ د غونډې ناسا او پریکړې به د افغانستان کم درد دوا کی؟
متاسفه دا خبره ده چې آیا موږ هغه چې نړۍ ورته زموږ د سیمې هیوادونو نیولې تر امریکا پورې، آیا دې رښتیا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د حقوقو د اعادې په خاطر دلته د ثبات او امنیت په خاطر دا غونډې کوي، دغه کوششونه کوي، او که دته په خپل کې نور قسم موجود لري؟ مثلا تاسو خپل مطبوعات کې وګورئ، کله چې دوه کانفرنس شونه د امریکا متبرو ورځپاڼو د ولیکل چې افغانستان په لوی لاس پاکستان طالبانو ته وسپارل شو، عمومي فکر دا و تاسو ډیرو کسانو سره خبرې وکړئ، دغه په درته ووایي چې امریکا د افغانستان حکومت او دا نظام طالبانو ته وسپاره. په یو جنګ کې دا کیسه شوې، لیکن نو که افغانستان کې طالبان بیرته واکرسول کې د امریکا دخیل وی او ولستل دخیل وی، نو اوس ولې دغه تغییر بیا بیرته دی راوړي؟ خو را وستل یو هدف، یو کار به نه خستل وړي دغه افغانستان نه چې اوس دی او هغه باندې طالبان حاکم دي، یو پاکت کې د یو د جهالت یو استبداد دی، او جاهلانه استبداد افغانستان حاکم دی، نو خو دغه به یو وظیفه لري کنه؟ نو تر څو چې هغه وظیفه یې نه شوی نوی، زه فکر نه کوم چې دغه غونډې کې به نتیجې ته ورسیږو، موږ کوم هدف ته ورسی. البته د نړیوالو سترو قدرتونو ترمنځ کومه سیالي چې دي، او دغه په خاطر باندې طالب او داعش او داسې نور پراکسی ډلې لکه څنګه چې لوبول کیږي، نو دا خو یو تعداد نور مخالفین هم لري، یعنی مطلب د دې ضرر هم یو چاته رسیږي. یو لږه هیله چې دا غدا ده چې د دې لوبې ضرر چاته رسیږي، دغه خلک وکول شي افغانستان سره مرسته وکړي او د دې مخنیوي وکړي، نو آیا دا څونه امکان لري؟ څونه امکان لري؟ څونه دغه خطر ټول په یو رنګ هغه قابل د درک دی ورته، او هغه په مقابل کې
مننه زوخ سبي او لاند زواب کمیرباني وکي. ډیرو بخي
لانجه دا مثلا امریکا سره یوازې د افغانستان مسله ورسره نه ده، پاکستان تاسو وګورئ نن سبا ایران سره ډیر درګیر دی، ټي ټي پی مشکل ورته شته، خو دا غلط
دی. زوخ سب اجازه راکې پوښتنه لرم،
لاکر کې جون دی نو په خاطر زه د سید محمد کی پرورو کوم چې ویل چې دا غونډه خزه اړینه ده، لازمي ده چې طالبانو ته پیغام ورشي، خو دا ته قانون نه لرم چې ډیر زول من کوم.
بله، زوخ سب که یو لاند ثواب مهرباني وکي، د افغانستان د خزو غټ انتقاد دا و چې د دوه په غونډه کې چاول زل خبري وشو، اگر چې دا غونډه کاملا متفاوته ده، خو یو 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 ایره د خزو سره موجوده ده چې د دوی په غیاب کې هر فیصله چې شوه ده هر څه چې شي وي دي د خزو سرنوشت اوس داسې ده چې تبصره به نه کو ټول دنیا ته معلومه ده چې افغان خزو اوس په څه رقم وضعیت کې دي. اوس د بشری حقوقو نړیوال سازمان هم په دې نظر دی چې باید خزو ته مستقیما دغه وسنې غونډه کې چې د تیرې دوه غونډې نه تمن تفاوت لري باید دوی خزو ته باید ځای ورکړي چې دوی کینی خزو باید دی غونډه ته راوبلل شي. اما تر اوسه پورې معلومه نه ده ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې خزو ته به بلنه ورکړل شي او کنه. تاسو څه وایئ چې د خزو ناسته په دا ډول غونډو کې څومره اړینه ده؟ مطمئنن چې د دې غونډې غټه موضوع یا غټه اجنډا به د افغانستان د خزو اوسنۍ وضعیت
ګوري. کله بحث هم دغه ده چې په افغانستان کې د ټول نستر ناورین او دنیا اندېښنه دا ده چې هلته ښځه بالکل له صحنې نه ایستل شوې ده، د زندان په یو حالت کې. د افغانستان ښځې په خپل کور کې بندیانې دي، ټول افغانستان یو زندان دی، د ښځو دپاره په یو زندان بدل شوی دی. بیرون نشي ګرځېدلی، ښوځي ته نشي تللی، څه څه نشي کولی. ستاسو خبره تفصیلته کوچو، لیکن د دې د سنارست باندې خبرې کینی او هغه کې د افغانستان د خوځو استازیتوب کوي نو تبه دا بحث نیمګړی دی. البته دا خبره ده چې نه یوازې خځې بلکې د افغانستان د بنسټونو ټولنې، د افغانستان د سیاسي فعالینو، سیاسي ګوندونو نمایندګان، یعنی په یو ترتیب د افغانستان د خلکو استازیتوب باید په دغه غونډه کې وځي، تر څو د دغه غونډې بحث د افغانستان منافع په اساس هم هلته بحث وشي. نه دا چې د دا کوم یو ځونه چې دا غونډه کې په دې غونډه کې ګډونوال دي دا غي د منافع په اساس چني وویل شي. د افغانستان د خلکو منافع هم باید دلته د بحث لاندې راشي او هغه نو څوک ولې شي د افغانستان د خلکو استازیتوب څوک لري. دا باید په یو شفاف میکانیزم ممکنه هدف پورې داسې کسان چې رښتیا وکولی شي د خلکو استازیتوب وکړي، نه یو تعداد کسان چې په مافیایي شکل په تیرو شل پنځه کالو کې د پدنیو ټولنو د خزو استازیتوب په نوم باندې فقط فنډ اخسته او تاسو وګورئ په دې اړه ډېر بحثونه شته دي چې آیا رښتیا هغې استازیتوب کولی شي که نشي کولی. نو یو شفاف میکانیزم، درست میکانیزم باید وټاکل شي. د خزو استازیتوب، د خزو نمایندګانو استازیتوب هلته بالکل حتمي دی. د افغانستان خلکو استازیتوب، د سیاسي ګوندونو استازیتوب بالکل حتمي دی. دا غي نه بغیر دا بحث یو نیمګړی بحث دی او نتیجې ته حکم که ورسی.
خب جناب طایب صاحب، مسئله که بغیر از مسئله سیاسی در افغانستان، مسئله وضع ناهنجار اقتصادی مردم افغانستان است که خصوصا چند سال خوشسالی همه دهقین و همه را چنان متضرر ساخته، چنانچه یکی از گزارش هایی که از سوی اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد همین امروز به نشر رسید، وضع دهقانان افغانستان بسیار زیاد در آینده خصوصا بعد از وضع محدودیت روی کشت کوکنار بسیار ناهنجار و پر از مخاطره نشان میده. به نظر شما در این اجلاس موضوع کمک رسانی به مردم افغانستان آیا مورد بحث قرار میگیره؟ آیا درخواست های ملل متحد از سوی ارگان های مختلف ملل متحد برای کمک بر افغانستان از طرف جامعه ملل متحد، از طرف جامعه جهانی پاسخ مثبت داده شده یا خیر؟ وضع آینده کمک ها را به افغانستان چگونه شما میبینید؟
جناب عادل صاحب، من فکر می کنم که همین حضور خود طالبا به همین شکلی که فعلا هست، همو مادر اصلی مشکلات امروز مردم افغانستان است. اگر اینا شیوه و رویه و پالیسیشان تغییر نکنه، متاسفانه که مردم افغانستان به مشکلات بیشتر روبرو خواهد شد از نگاه معیشتی، زیرا طالب حتی در این کمک بشر دوستانه برای مردم افغانستان، برای کسایی که بشمول دهاقین، حتی در این اواخر در زلزله هرات، طالب ها متاسفانه در هر کدام این کمک رسانی ها و با هر سازمان های مرتبط به سازمان ملل متحد و به همین ترتیب اینجوهای دیگه دستندازی میکنن، در تلاش از نیستن که کمک چینل بکنن برای کسایی که خودشان میخواین و به همین ترتیب در قسمت مفاد بردن اقتصادی برای زی که امو اقتدار خودشان دوامدار بسازن متاسفانه استفاده سو میشه و این باعث از این میشه که کشورها و دونرها نسبت به این که آیا بر افغانستان و به مردم افغانستان کمک روان بکنن در این شرایط یا خیر یک چیز پیدا میکنن، یک شک پیدا میکنن و به همون دلیل هم است که اکثریت دادخواست ها یا درخواست های سازمان های بین المللی برای کمک بشر دوستانه برای مردم افغانستان بی جواب میمونه و همیالی هم امی اوچا موضوعی که بر افغانستان پول مطالبه کرده بسیار علاقمندی برای پول دادن برای صندوق بسیار کم است و دلیل اصلیش طالبان هستند.
بله.
مسئله دوم، من فکر میکنم که موضوع امی گزارش امروز که شما ازش بحث کردین و ای که دهقانای افغانستان متضرر میشه، شما فکر کنین که این مواد مخدر کی ترویج میکرد در افغانستان، کی از اون منفعت میبرد و امروز یا که ما واقعا در این گرد جدی هستن که اینا به شکل از اشکال جلوی دهقانی که مواد مخدر کشت میکنن بگیرن، نه، چون منفعت اصلی را امی گروه میبرن و اینا به شمول مالیه گرفتن های مختلف از مردم مطمئن هستم که یک آید چشمگیری دیگیرم از اون طریق چشم دوختن و گزارشاتی که در این مورد نشر میشه متاسفانه از یک تعداد نهادهای حتی معتبرم شک و تردید داره در مورد ای که درستیشان به چی وضعیت است، چون شما میفهمین که از سال 2001 به این طرف ما وقتی که اقتصاد ترکیه و افغانستان مقایسه میکنم از آگست 2021 وقتی که گروه طالبان حکم شده هر روز پول افغانی قوت بیشتر میگیره. مثلا شما این را با لیره ترکی مقایسه بکنین و تولید دو کشور مقایسه بکنین براتون بسیار جالب است که چطور یک کشوری که هیچ تولید نداره، هیچ صادرات نداره، پولش تا دو سال در مقابل بین‌المللی قرار باثبات دارد. من فکر میکنم که ایران کسایی که میخواه وضعیت افغانستان برای یک مدت به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه روی موضوعات کار میکنن و همین مسئله رفتن پولهای هفتوار برای افغانستان یک مسئله است که یک بخشی از جامعه جهانی خودش به فکر ازیست که همین طالبا به یک مدت بتارن که ادامه پیدا بکنن و مردم یک خندیار نگیره که
بانند قوه. بله. مننه درنو آوریدون که در خپراوان ورسته شیوی دی در ورسته پختن پتوگه و در زواک سب نه و پختو چه زواک سب مثلا در غونده که چه هدف داده چه طالبان در نره سر یا نره طالبان سر یا تعمل تا ورسیگی او در افغانستان و سنه وضعیت بدلون پیدا کی د نړۍ د خکلتیا په یو مثبت اړخ کې نورم ډیر شي استاد ورته وټاکل کیږي وټاکل شو بخي مثلا طالبان تعامل ته ونه رسیږي نړۍ سره او پامدغه وسنی دریز ودرېږي څه فکر کوي د نړۍ روسته عکس العمل به څه توقع کیږي د نړۍ نه
متاسفانه زه خو توقع نه لرم نړۍ چې مونږ یادو اندغه نړۍ د خپل منځونو کې سره په جنگ اخته ده په متضادو اختلافاتو باندې اخته ده او متضادې منافع لري افغانستان سره. آیا امریکا، چین، روسیه دا هیوادونه افغانستان کې مشترکې منافع لري او که متضادې منافع لري؟ که دغه منافع په تضاد کې واقع نو ښکاره خبره ده چې دوی به په یو دریز ونه رسیږي او که کله دغه اشتراک د منافع راغی نو بیا بیل خبره ده چې کوفته د خپلیا افغانستان ته ورکی.
بله. نو اوس اکثرا د امنیتی مسایلو کې بله
توقع نه لرم، لیکن د بحث په لیدم دلته خو بل اخره دریم څوک مشته موږ همیشه دوه قطبونو دوه طرفونو په اړه خبرې کوو د مهارې مسلې، لیکن یو دریم اړخ همیشه وجود لري. دغه دریم نړۍ وادونه وردي واغې وادونه چې د افغانستان د موضوع نه د افغانستان د وضعیت نه ضرر ورته رسیږي، لیکن په دغه لومه کې داسې دخیل نه دی چې خپل کوم ستراتیژیک اهداف ولري. نو که دغه هیوادونه سره راټول کړی شي، دغه کار ملګری ملتونه وکولی شي، او دغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې نه ایمال ته نفوذ کوي. مستقیما ایمال ته نفوذ کوي چې واړه هیوادونه دي، تیتو پرک دي، لری پراته هیوادونه دي. لیکن ملګری ملتونه دغه یو پلیټ فارم دی چې هغه دغه امکان پیدا کوي چې دغه دریم قوت چې دی، دریم څوک چې دی، هغه څوک چې مستقیما په افغانستان کې منافع نه لري چې د افغانستان د بې ثباتۍ جګړې سبب شي، هغه ته د څه کولو زمینه مساعده د ملګرو ملتونو د پلیټ فارم
باندې
یو امید پیدا کوي او خدای دې چې یو نتیجې ته ورسیږي.
ډېره مننه. یعنی د ځواک سره مقصد دا دی چې د نړیوالو د معاصره ګام د پاره باید اول نړۍ خپل مشارکات پیدا کړي په یو خپل شي د افغانستان په باس کې وروسته به تاثیر گذاري ډېره. د دواړو قدرمنو ملمنو تایب صاحب او ځواک صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهم باس کې برخه واخسته.
بلې شنوندگان عزیز، در ختم برنامه توجه شما را به اخبار این ساعت جلب میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دامبس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که گماشتن نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان یک فرصت بزرگ برای این کشور و طالبان میباشد.
ارزیابی مستقل ملل متحد خواستار گماشتن یک هماهنگ کننده یا یک فرستاده شده است تا یک روند دیپلماتیکی را رهبری کند که در بدل عملی کردن مسئولیت های افغانستان از جانب طالبان ادغام کامل افغانستان در سیستم جهانی را نظارت خواهد کرد. می خواهم بگویم که به باور من این یک فرصت بزرگ برای دولت افغانستان و برای طالبان می باشد. ما به یک صدای منطقی قوی نیاز داریم که منافع آن در مطابقت با جامعه جهانی و مردم افغانستان قرار داشته باشد. ما به یک شخص قوی نیاز داریم که نه تنها در افغانستان کار کند، بلکه به آن پایتخت‌های کلیدی نیز رفت و آمد داشته باشد که مشوره با آنان در مورد چگونگی این مسیر عادی‌سازی کامل نیاز است.
تام وست این اظهارات را در حال بیان کرده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان باری دیگر گفته است که به گزینش نمایندگان جدید نیاز نیست. آقای وست گفته است که کشورهای مختلف در افغانستان منافع مشترک داشته و افغانستان یک میدان رقابت جیوپولیتیک نیست، زیرا به گفته وی کشورهای جهان نمیخواهند که افغانستان باری دیگر به لانه امن توریسم مبدل شود و یا هم شاهد سرازیر شدن مهاجرین و پناهجویان از این کشور باشند. آقای وست در این صحبت‌ها به کمک‌های بشردوستانه ارسال شده در سال 2023 به افغانستان اشاره کرده، گفت که ایالات متحده هنوز هم در صدر کشورهای کمک کننده بشری به افغانستان قرار دارد. او افزود که تلاش‌ها به خاطر بهبود هرچی بیشتر وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان از سوی جامعه جهانی ادامه خواهد داشت. با این حال سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان دومین نشستی را درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه در قطر میزبانی خواهد کرد. استیفن توجاری که روز چهارشنبه 24 جنوری در یک نشست خبری در نیویورک به خبرنگاران گفت که این نشست با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمانهای منطقه‌ای در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. دوجاریک هدف این نشست را بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین‌المللی با شیوه منسجم، هماهنگ و ساختاری یافته از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان عنوان کرد. این نشست در حال برگزار می شود که حضور یا عدم حضور زنان افغاندران هنوز اعلام نشده است، اما هیدربار مسئول حقوق بشر و زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر بر مشارکت زنان در این نشست تاکید کرده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد با اشاره بر تأثیر ممنوعیت کشت کوکنار بر زندگی دهقانان و همچنان تغییرات اقلیمی گفته است که افغانها با چندین بحران روبرواند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
انیوب اسود نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در افغانستان ناوقت چهارشنبه 24 جنوری با نشر پیام تصویری در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که پس از ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان در سال 2022 دهقانان در سراسر افغانستان درآمدشان را به شدت از دست دادند. همچنان با گفته سود تغییرات اقلیمی که اکنون افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کند و خشکسالی ناشی از آن به شدت بر ظرفیت دهقانان برای کشت محصولات زراعتی مراقبت از مواشی ایشان و تغذیه خانواده آنها تاثیر میگذارد.
ادامه خبر هم انتقاب جهان را از رادیو آشنا میشنوید. سفیر امریکا در ترکیه میگوید که ممکن طی چند روز آینده رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عضویت سویدن در ناتو را نهایی کند که موجب برداشتن گام های سریع در فروش جنگنده های F-16 امریکایی به انقره خواهد شد. جف فلیک سفیر امریکا در ترکیه در مصاحبه اختصاصی روز پنجشنبه گفت که پس از دریافت سند رسمی تصویب عضویت سویدن در ناتو، وزارت خارجه ایالات متحده فوراً اطلاعیه فروش جت‌های F-16 را به کنگرس این کشور ارسال خواهد کرد. پارلمان ترکیه روز سه شنبه درخواست سویدن برای کسب عضویت ناتو را تصویب کرد و مانع بزرگی را برای گسترش این ائتلاف نظامی غربی پس از 20 ماه تأخیر برطرف ساخت. اکنون اردوغان باید این قانون را امضا کند و سپس در روزنامه رسمی ترکیه منتشر خواهد شد. سند الحاق سویدن به ناتو باید به واشنگتن نیز ارسال شود. چین امروز پنجشنبه ایالات متحده را به اقدامات به گفته بیجینگ منفی در تنگه تایوان متهم کرد. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین پس از آن بیان شد که ایالات متحده یک کشتی جنگی را در تنگه تایوان برای اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری جزیره خودگردان تایوان به حرکت درآورد. وانگ وین بن سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که ایالات متحده بایست از ایجاد مشکل در تنگه تایوان خودداری کرده و از ارسال پیام‌های به گفته وی نادرست به نیروهای استقلال طلب تایوان جلوگیری کند. به گفته نیروی بحری آمریکا، کشتی جنگی جان فن آمریکایی روز چهارشنبه تنگه تایوان را عبور کرد، اقدامی که به گفته نیروهای بحری آمریکا آزادی کشتیرانی را حفظ می‌کند. امروز پنجشنبه لاری‌های حامل کمک‌های بشری از مرز رفح وارد غزه شدند. بیش از 25,000 فلسطینی به گفته مقامات صحی غزه از آغاز حملات اسرائیلی در غزه کشته شدند. اسرائیل میگوید که در دفاع از خود میجنگد. این کشور در محکمه بین‌المللی عدالت در هلند از جانب آفریقای جنوبی به نسل‌کشی در غزه متهم شده است، آنچه اسرائیل آن را رد میکند. و آلمان شاهد افزایش یهود ستیزی از آغاز حمله حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته بدین سو بوده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که یهودیان آلمان که نگران حملات علیه یهودی ها هستند، چندین ماه است که سعی ورزیدند تا کمتر در معرض دید عام قرار گیرند. فلیکس کلاین، کمیشنر فدرال حکومت آلمان برای زندگی یهودیان در این کشور و مبارزه علیه یهود ستیزی گفت که از 7 اکتبر تا 22 جنوری شاهد ثبت 2249 رویداد جنایات یهود ستیزی بودند. در این حال فعالان حقوق بشر در کینیا امروز پنجشنبه برای همبستگی با فلسطینیان به مظاهره پرداختند. پلیس در نایروبی برای متفرق کردن این مظاهره کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درانو اوریدونکو، د سپین خبری یاره کراست خبرونه په همدیزی پایته رسیدي. د درنو ملمنو نش په خبرونه کې نظر سرګند کړ، د زړه له کومې مننه کوم او د قدرمنه اوریدونکو نه چې خبرونه یې واوریدله د دې هم کور ودانی. نو په لاندې شیبو کې د نن وضعیت خبرونه هم پیلېږي. هله د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ. ساسه په مخه خشي خیش په ورځي ولرې.
بله شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. شبتان خوش.